هغه 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 عقیدو هغه لار ډب نکړه د دوستۍ، یو په خپل ځای باندې دوستانو. زه اوس هم ارمان کوم چې کاش کې هغه هغه ډول آر یو اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې، هر یو تن بل وزغمي، هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب، تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبیه ته لاړم. کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه، ته اول نمره وم، شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای وبخښي هغه وکیل شو د شورا د دشتیارشي د ون نه، نو کانکور ما ورنکه. زه بیا راغلم حبیبیه ته. حبیبیه کې هم ډېر ښوونکي مونږ لرل، ستار خان هغه وخت کې زمونږ سر ښوونکي او مدیر و زمونږ د برخې، ډېر 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 ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. او بیا ناڅاپه مونږ د څو مضامینو نه په هغه وخت کې ما په خیال سره چې په اووم کې ولس مضمونه و څوارلس مضمونه و هغې ته شو. خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې، دولسمه د شپږم اووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم، د حبیبیه په لیسه کې وم. نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم، یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم. او دا د استادانو هم دغو مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما، او زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره. نو د حبیبي ورځې هم په موږ باندې بدې تیرې نه شوې، ښې تیرې شولې. که څه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو، ورو ورو حالات په بدلېدلو شول. د ظاهرشاه نظام چې دی واوخته، د داود خان په نظام باندې بدل شو. هغه ورځ زموږ د تاریخ د امتحان ورځ وه. زما یادېږي چې داود خان دا قسم تللی چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نېټه وه، او شپږویشتمه مننه. او څه چې دی، دا ظاهرشاه لاړو، ظاهرشاه د هغې نه وړاندې تللی و، په ظاهرشاه باندې کودتا وشوله، پارلمان مات شو. بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل، په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه. زمونږ یو دوست شو زما خدای دې په جنتونو کې، هغه محمد علي نومېده، د بینش صاحب زوی و، د یوسف بینش. زه اول نمره وم، هغه دویم نمره و. او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق. هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته. زه بیا پوهنتون کې وم، ننګرهار طب پوهنځي کې. زه د پنځلسو کالو وم چې په افغانستان کې، په لسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزې اعلان شوې د شعرونو لپاره. او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی دا نو چاپ شوی. ما یادېږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو. هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې دنن چې ورته موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت، اوس نیم خبر چې څه ورته وایي، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته ده سرویس به د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې وي، په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وي. لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله، خدای دې په جنتونو کې، د هغه کتاب و د هغه شعرونه وګټله. دویمه جایزه ما وګټله، زه په لسم کې وم، زه هلک وم، او زما په خیال سره چې 800 افغانۍ وي که 810 افغانۍ وي، 80 افغانۍ وي، دا په هغه جایزه کې ماته ومنل شوې، ماته راکړلی شوې. او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته، یا ټولنیز تړون، د دا مشهور کتاب و هغه وخت کې. ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې.
له دې معلومیږي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه. کله مو شعر ویل پیل کړي دي؟
او اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر وړوکوالي کې ویلی و. زه په ګران باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی، د لسو یوولسو کالو به وم، د لسو کالو وم. او دا هغه شعر وروسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب و، ځکه چې پلار مې خدای وبخښي ننګ یوسفزی، هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور، هغه به ډرامې لیکلې، شعرونه به لیکل، کیسې به لیکلې. نو زما یادېږي زه وړوکی وم، کله چې پلار ډرامه لیکله یا شعر به لیکه، بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویاو به. زمونږ هغه وخت کې په ګوزرګاه کې کور، زه ډېر وړوکی وم غالباً، سلور کالو به ما خو چې پلان میکله د خپل شیرونه لوستل دیو بل لوستل بیا ما د یاد نه یادول یا هغه ماته یاد دي لکه یو شیر یو چې دا د چنو چنهار د کنغمه د لر بنو ده دا یو بندې نیم بندې ماته یاد دي نو اولنې شیر ما په څلورم کې وې بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادېږي چې منګه د ملنګ جان بی خدای او بخیل دا هغه په مزار باندې مشاعره وه زه وړوکې وم زه د هغه هغې مشاعرې کې زه د ګډون دپاره مې پلار بوتلم ځان سره نو زه دومره وړوکې وم چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې نو زه هلته یو ډبګۍ ونیوه دیوال غونیو په هغې ودرولم نو ما خپل شعر وې هغه مشاعرې ته رښتین صاحب دی خدای وبخښي هغه ورته راغلی و رښتین صاحب هغه وخت کې نوی کور جوړ کړی و په بیسودو کې د کامی د ولسوالۍ په بیسودو کې بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخښي خدای په جنتونو کې هغوی تشریف راوړی و هغو راغلي و نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخښي هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ د هیټلر کتاب هغه وخت ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلی کې هیټلر ما وسو دغه د ډرایور د خلی قصه وه هغه کتاب ټول ما ولوست ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولوسته خو زه په یو ټکي باندې نیم پوه شوم لیکن هغه کتاب ما ټول لوسته نو دا وړوکوالی او دا د وړوکوالی شاعري وه زما
د خپل ژوند د سفر په اړه راته وایس تاسې په ننګرهار کې طب ولوست دوام بیا پسې ورکو
و زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به د دولسم وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه او د دې پنجاب یو شاعر بلشا بول چې کله ارواوې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولې زما روح له چراغ زما روح له چراغ ما سره په پنجابۍ کې خبرې وکړې هغه په خپله ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما نه هر انتخاب کوم چې پښتو ژبه ورپکې زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه یا کله دویمه نمره اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی د کرزی صاحب د ترزوی و مورې غالباً چې د امریکې وه هغوی واغستله ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه او دویمه نمره زما نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې دوه سوه شپږ پنځوس وې غالباً زما نمرې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سي بي ولوستله بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزا وشوله او بیا مونږ مهاجر شو منګ بیا پیښور ته راغلو د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو
نه زما پی سی بی اول کال لسته او زه په اول لومړی کال مې وو زما د ټپ په پنځه کې لکه اول سیم به ورته چې
bale
په هغه وخت کې کوټا وشول بیا موږ راغلو بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ پنځه کې چې د پیښور په یونیورسيټي کې ده او شته چې بار په انټرنټ ډېر خولي وو ډېر ښایسته و د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته و د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی و ډېر ښایسته و بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځینه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ و زمونږ د ټولو خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر ومه د یو څه مودې دپاره او بیا بی بی سي ته راغلم بی بی سي پښتو څانګې ته اغوز استخدام کړم د پروډوسر په توګه باندې نو بیا په یوه حساب باندې تر څو وخت پورې چې د وکاله غالباً بي بي سي سره ومنو بیا ډاکټرۍ پاتې وځم نو بیا زه جرنالیست وم بیا ما بل پګړۍ مې په سر کړې و بل خولۍ مې په سر کړې و هغه بیا د جرنالیزم خولۍ و نو زه بیا ډاکټر ووم خو کار مې مسلک مې جرنالیزم او بی بی سی سره ما کار کاو نو دا بیا د ژوندانه بل پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته راغلم.
فعلا په څه بوختی است؟
ما زما خیال چې د امریکای غک سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې، هغو ته ما دا خبره وکړه تاسو ته بهیم وکړم. زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم. دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي. ټول عمر ما په دې کې تیر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي، او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه درلودلې، ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي، ماته شوی به وي او خدای نه ماتوي. هره شیبه د هر څه چانس وي. د اوس ډاکټر هم یم او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم، ډرامې هم لیکم. دا اوس زما ډرامې وي بی بی سی سره ما لیکلې وي، زما خیال دی چې لس ډرامې وي. زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم. د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې، او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم. هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وي او ټولې په چمانې لیکل شوې، په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوې وي. او هغه وخت چې دا لومړي ځل لپاره د بی بی سی پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکې دا اړیکه د پېښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پېښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم، او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سی پنځشتمه کلیزه وه، که لسمه کلیزه یې وه، غالباً لسمه کلیزه یې وه. د هغې په مناسبت باندې، د هغې په تړاو ساؤت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاوه، فارسي خپل پروګرام کاوه، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربزوما. نو دا هغه ځینې هغه خښته کېښودلی شوله، هغه تیږه د بنسټ کېښودلی شوله د اړیکو. بیا وروسته نوی کور نوی ژوند راغی. په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو این جی ډی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري ډېر خوږ سړی دی، او ډېر ښه پروډیوسر دی، او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر وو، لکه مرستیالو د ریډیو د مشر د پیښور د ریډیو د غاړې نه، او د بی بی سی د خوانه زه وم. او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر وو، اوس دی خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، او هغه افغان لوبغاړي داسې وو چې اکثر د ګوندونو سره کار کاوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کاوه. هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چلولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی، او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي، که د خپل نورو آثارو په اړه ووایاست، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه؟
و مراندې زما لومړنی شعري ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې زه په بی بی سي کې وم، مراندې چې دی دا چاپ شوله. او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لري، او روب دی خدای لري، هغوی د هغې کمپوز وکړه، ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولیږل. او د دې زیاته برخه هماغه شعري ټولګه وه، که څه هم زما دوه شعري ټولګې په کابل کې پاتې شولې. ورسره مې د پلار یو ناول و، د هغه ډرامې وې، د هغه شعري ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بیرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې. زما هغه دوه شعري ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شعري ټولګې ورکې شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و، دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړه، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی. او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې، که په پېښور کې، دا کتاب چاپ شو. او دې کتاب کې زما د وړوکوالي خو نه، خو زما د الکوالي شعرونه هم وو، او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغلل، او په افغانستان کې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان او په یو حساب باندې جنگ روان او د ایدیالوژي په منځ کې نو هغه هم هغه کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور صاحب پې ډېر ګلالي څه ولیکل. په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوې ده، ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خرابي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو، هغې په پوښتۍ باندې هغه موږ ورکړو. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو. اوس یوه ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي هم، د اتلې هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده. د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل شعر دا نوم ورله ورکړه. بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد، چې زه ورته محمد ویم، انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم، ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی. نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو. اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو ته چا خبره بل کتاب څلورمه برخه بلا تر اوسه پورې لیکل شوی وي. ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کومه لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري، خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې، په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دین اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساينس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوم او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساينسي هم کافي لیکنې کړي دي او په پښتو کې مې کړي دي، ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساينس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړي دي او په لسکونو لیکلي دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است، یعنی رسمي دنده مو امداده، نو آیا لیکوالي او شاعري ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او کده تفنن لمخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي، لدی معلومیږي چې لیکوالي ته دی و جدي کار په سترګه ګوري له هم؟
او خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته خمالو مده دا په دې لون ټوب یوز سره اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصيږي. د دې ټول خبرو سره کته په هغه بیلې کې ناشته او کته د ډاکټري په بیلې کې ناشته او کته د بی بی سی سره د کار په بیلې کې او د جرنالیزم په بیلې کې ناشته، خو بیا هم لیکوالي یو لون ټوب دی، شاعري یو لون ټوب دی، د دې لون ټوب نه بیا سره په ګرانه خلاصيږي.
دا تاسو چې ساينسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه شبړلې دي او کنه؟
نه نه مې دي شبړلې، په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تیر بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زمونږ زړونه ډېر کارونه غواړي. وای چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنجیرونه ته پراته دي او روح ته وختل د شنه اسمان تر ستورو لیونی له خلونو ته پراته دي او زمونږ زلونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، مونږ دي غرونو ته پراته یو کنه، مونږ خپل غمونو ته دي خپل غرونو ته پښتانه یو، مونږ پراته یو ته هر ورځ یو څه کیږي. زیات شان مونږ امپلسیو کو، زیات شان مونږ داسې کو چې یو شی مونږ وهڅې یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې مونږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډیر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا. یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی، موږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې فلو بخښي هغه ډرامې لګلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، نه او په ټیپ کې ځینې کتابونه لکه د ایلس کتاب په پښتو باندې زه راوش باړم. ایلس چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته موږ ویو، چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریوان وي، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي. زه په دې ورځو کې په عاجل سرویس کې یم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زه زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا په 2014 کال نه په دې غړه زه د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم، د ډاکټر په توګه باندې. او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې راه کاش ته بی بی سی ورځې دومره کوم نه ستړی کیدل. نو تاریخ تل کیا سره دومره وکړي لیکنه کو شعر نه ځان نشم خلاصولای، ځکه چې کزما زلو غواړي کنه غواړي چې شعر ماته زما زلو غواړي چې شعر ولیکم، زه بیا شعر لیکم. لاند لیکنه کزما زلو غواړي کنه غواړي زه بیا هغه کومه، خو د نویو وګدولې کنه ته نیم جوړ شوې لا تر اوسه پورې. اوس مې ورته زړه دی چې جون پری خودلو او روختیا پری خودلو او پی خلاله مهلت راکا نو کې دې شي شوې.
ګوره مدا خوشاله اوسه.
سهار قیمه غرمه پلاو ما خام خورواله ره ته څه پرواله ره پنځه منزله دی بلډینګ شخصي والګاله ره ته څه پرواله ره سهار قیمه غرمه پلاو ما خام خورواله ره ته څه پرواله ره پنځه منزله دی بلډینګ شخصي والګاله ره ته څه پرواله ره خوارانو نرشوت واخستو د پیغلون جنو ندی پت واخستو فزور او جبر دی حرمت واخستو پرون دی نو سترنجی نن ٹی وی ٹال رے تت سپروال رے پرون دی نو سترنجی نن ٹی وی ٹال رے تت سپروال رے سہار قیمہ غرمہ پلاو ما خام خوروال رے تت سپروال رے پنځه منزله دی بلډینګ شخصي والګاله رے تت سپروال رے تد اوبو پر ځان شراب نوشله ور سره چوپان کباب نوشله د خلکو ویني او خناب نوشله هر مازی گرد شار نو چکر حواله ری تت سفرواله ری هر مازی گرد شار نو چکر حواله ری تت سفرواله ری سهار قیما غرما پلاو ما خام خورواله ری تت سفرواله ری بین زمن زلان دی بلدن شخصی والگاله ری تت سفرواله ری وطن خلقو جڑا تا گورا خلق پوینو کلم بیجی تا خندال رے تا چپروال رے خلق پوینو کلم بیجی تا خندال رے تا چپروال رے سہار قیماق غرم پلاما خام خوروال رے تا چپروال رے بنز منزل دی بلڈنگ شخص والگال رے تت سفروال رے بنز منزل دی بلڈنگ شخص والگال رے تت سفروال رے خلق دا بلگاراج کش پیتی روی لوجی او تندی سری غرمی تی روی دا جوان سڑی او ام تاو دیتی روی وال بچانی کچالو پوسی جڑال ری تت سفروال ری وال بچانی کچالو پوسی جڑال رے تت سفروال رے سہار قیما گرم پلاو ما خام خوروال رے تت سفروال رے پرندن و سترنجن ٹی وی ٹال رے تت سفروال رے پنز منزلن دی بلجن شخص والگال رے تت سفروال رے